ಸಲ್ಲಿ. د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواخی ما تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعت خبرونو په اخیری غړی کې هرکلا وایم. ل 15 څخه تر شپږو بجو په دې غړی کې چې خبری ساته بیلابیل رپورټونه درته لرو. په کوټه کې چې په شیا زیارت کوونکو کوم بمی 14 شوې د دغه په حال پاړه حال درکو او همدار از نور نړیوال رپورټونه هم درته لرو. د سیمې پاړه هم درته ډیر څه لرو. خو اول عبدالحی کاکړ ته ورځو او خبرونه ته اورو.
سرټکی د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې تیر ماښام په هزارګنج سیمه کې په بمی چاودنه کې د وژل شوو څلور تنو مړی خاورې ته سپارل شوی. د خبر ایجنسی چارواکي وایي د 15 کسانو مړی موندل دي. د شام ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران هر ډول بهرنی حل رد کړی. وسم د خبرونو تفصيل. د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې تیر ماښام د هزارګنج په سیمه کې په بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو مړی خاور ته سپارل شوی دی. تر دې وړاندې هزارګانو دا ویلو چې دوی به اوه مړی گورنر هاوس ته وړي، خو وروسته د چارواکو له دوی سره خبرې اترې وسوې او دوی دغه احتجاج ملتوي کړی. د هزاره ډیموکراټیک مشر عبدالخالق هزاروی حکومت دوی په ژغورلو کې پاتې راغلی دی او د نړیوالو او د بشري حقوقو له نړیوال سازمانونو څخه د دې خبرې د نوټس اخیستو غوښتنه کړې.
په پښتون په حواله کې انساني حقوق چې تنظیمان دي، امنیسټي انټرنیشنل چې وو، دا کردا د دې دا د زموږ د سلکوشي چې دلته جاری دي، د دې نوټس واخلي.
عبدالخالق هزاره په دې چاودنه کې ټول دیالس کسان وژل شوي وو. د خبر ایجنسی چارواکي وایي د 15 کسانو مړی موندل دي. د باړې د خاصدارو یو صوبیدار مشال ریډو ته ویلي مړی د کاریګر غړي په سیمه کې نن موندل شوی. د پونه وژل شوی ټول عام کسان دي چې په ډزو وشتل شوی. نوموړي زیاتوي د وژل شوو کسانو تعلق له کمبرخیلو سپا او بازید خیلو سره دی. بلخوا د پاکستان پوځ وایي په خبر ایجنسی کې د ریموټ کنټرول به مبرید کې د وژل شوو عسکرو شمېره اتو ته رسیدلې ده. په پیښه کې درې سرتیري ژوبل دي. د پوځ اطلاعاتو ادارې ایس پی آر وایي د پېښه پرون رامنځته شوې هغه وخت رامنځته کړې چې امنیتي ځواکونو قافله په باړه کې تېرېده. کومې وسوالې ډلې د برید ذمواري نه ده قبوله کړې. په باجوړ ایجنسی کې دوه نور پرایمري سکولونه په بارود الوزول شوي دي. پېښه د سالارزي تحصیل مټه شاه په سیمه کې رامنځته شوې. ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان تحریک طالبان ویاند احسان الله احسان د پیښې ذمواري قبوله کړې. له دې سره په باجوړ کې د پنشسو تعلیمي ادارو شمیر 100 ته رسیدلی دی. په پاکستان کې افغان سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره له ادا سره سم له افغان پولې څخه د راوړېدونکو رپکو د برید په اړه خبرې اترې کړې. په برید کې وسلوالو 19 پاکستاني فوجان وژلي وو. پاکستان ادعا کوي چې جنګیالي له افغانستان پاکستان ته راوښتي وو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یو خبر پاڼه کې وایي هینار باغنیکر د افغان سفیر محمد عمر داوودزی ته ویلي چې افغان حکومت باید په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. خبر پاڼه زیاتوي په ملاقات کې افغان سفیر او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د درسي کتابونو د انتقال او افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې. د شام ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران هر ډول بهرنی حل رد کړی. د ایراني ټلویزیون ته ویلي د خپل خلکو د خوندیتوب لپاره د ترګرو لمن زولل د حکومتي فرض دی. د نوموړي مرکه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په شام کې تشدد زیات شوی او د جمعې پر ورځ د ترکیې د الوتکې د راغورځولو وروسته د انکرې له لورې د شام سرحدونو ته د پوځیانو په متحرک کولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. په شام کې 14 میاشتو بحران پای ته د رسولو لپاره د خالي په ورځ په جنیوا کې د نړیوالو یوه غونډه کېږي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویلي تشدد درولو ته په غونډه کې لومړیتوب ورکوي.
At this time, I'm not in a position to prejudge what
بانکی من وای دا وخت تر وخت لمخه دانه سمویلای چې د بحث نتیجه بچوی خدای رښتیا ده چې کوفی انان د واکس پارو لپاره خپل لار نقشه لري او دا لا ګډونکو سره شریک کړل سوی ده. موږ به د هر څه بحث کوو. دا به د شام لپاره د ګومارل سوی ډلې د بحث مرکزی موضوع وي. په عین حال کې موږ لومړی او تر ټولو مهم خبره دا بحث کوو چې څنګه تشدد درولای شو او پوره لمنځه وړلای شو. په خبرو اترو کې ایران او سعودي عرب ګډون نه کوي. اوباما انتظامی چین او سنگاپور له ایران څخه د تیلو اخیستو په لړ کې له لګولسو بندیزونو څخه مستثنا ګرځولې دي. دا ګام د دوی د بنکونو پر ضد د محدودیتونو تر عمل کې دوه څو غنټې وړاندې اخیستل شوی دی. په یو بیان کې د امریکا د بارنی چار وزیر هیل کلینټن ویلي د دې هیوادونو له لوري له ایران د خامو تیلو په اخیستو کې د مهم کمښت تر رامنځته کېدو وروسته دا ګام پورته کړی دی. دا وخت شل هیوادونه مستثنا ګرځول شوی دي. د امریکا د بندیز قانون د پنځشنبه پر ورځ عملی شو. قانون هغه هیوادونو ته ورستۍ نیټه ټاکلې وه چې د ایران له مرکزی بانک سره کاروبار کوي. د بندیزونو مقصد پر ایران فشار اچول دي چې د خپل اټومي پروګرام سپناوی دی وکړي چې ور باندې مغربي هیوادونه د اټومي وسلو د جوړولو شک کوي، خو ایران دا تورونه ردوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپریم کورټ د حکم هرکلی کړی چې د روغتیايي خدمتونو په برخه کې د پلان د یو مهم برخې ملاتړ کوي. نوموړي دا د امریکایي ولس لپاره یو کامیابي بللې ده. د امریکا سپریم کورټ پرون د څلورو مخالفو رایو په مقابله کې پنځه موافقو رایو ورکول سره دا دریځ رد کړی چې ګواکې د روغتیايي خدمتونو په برخه کې د باراک اوباما پلان غیر عیني دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټروم نیوای چې د دې قانون د لغو لپاره مبارزه به بس نه کړي. ملګرو ملتونو په کوسو کې د تاوتریخوالي سیاتېدل او په ځانګړي ډول پر هغو بسونو چې ځینې سربیایي ماشومان یې لېږدول غندنه کړې. د کوسو لپاره د ملګرو ملتونو استازي فرید ظفر له چارواکو غوښتي چې د تاوتریخوالي پرونی پیښه وڅېړي. دوه بسونه چې شاوخوا اویا سربنژاده پکې سپارو او پلازمېنې پرشتینا ته نږدې یو مذهبي او تاریخي ځای ته روانو، پولیسو بیرته په دې خبرستانه کړل چې دې سره د امن او امان حالات خرابېدای شي. رپورټونه وایي په تاوتریخوالي کې 50 کسان ټپیان شو. ناټو هم دغه تاوتریخوالي غندلې.
ل عبدالحی کاکړ څخه مو خبرونه اوریدل. اوریدونکو په دې غړې کې درته دا رپورټونه لرو. کوټه کې په یو بمی چودنه کې 14 شیا زارګان وژل شوې دي. د دوی مشر وای د بشری حقوقو ادارې د ورته پام وکړي.
ثانی حقوق چې تنظیمان دي دا کړدا د دې دا زموږ د سلکوشي جدل ته جاری دي. د دې نوټیس واخلې.
د خبر پختونخوا سینیر وزیر امن لخر استایلی او وای چې د ترهګرو خلاف به جنگ جاری ساتي. امریکایي کانګرس کې د حقانی ډلې د ترهګر غرزولو لپاره بیل وړاندې شوې. یو څېړونکو وای چې دا بیل منزور شي امریکا په خپل د حقانی خلاف کاروي کولای شي.
امریکا تدیب ذریعہ بوانه به د حق خپل ناس ته واخلي چې ای خلاف کاروي.
سواد کې د کورنۍ د خوخ خلاف واده کړي جلی وای په واده خوشاله ده، خو حکومت دی له وژلو وژغوري.
نه چا مجبور کړی مانه را ته چا ویلی وزه په خوشاله.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. کوټه کې په یو بمی چودنه کې 14 شیا زارګانو د وژل کېدو وروسته د دوی مشر وای چې د بشري حقوقو ادارې د دوی حالاتو ته پام وکړي او په دې اړه د نوټیس واخلي. لګوړان دغه کسانو څخه څو یې مخاورو ته وسپارل شو. او دا پیښه پرون په هزار گنجی سیمه کې پر یو بس هغه مهال وشو چې زیارت کوونکي له ایران څخه کوټې ته روان وو. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
په هزار گنجی کې په بمی چاودنه کې وژل شوي شاوخوا ټول مړي خاورو ته سپارل شوي دي. په دې پیښه کې چې پکې اکثریت د شیا مسلمانانو وو، په کوټه کې یې د جنازې تر مراسمو وروسته خاورو ته وسپارل. څلور مړي په هزاره ټاون او پاتې اووه کسان یې په هزاره قبرستان کې خاورو ته وسپارل. که څه هم د هزاره ډیموکراټیک ګوند لخوا اعلان شوی و چې له دې اووه مړیو سره به د ګورنر د کور مخې ته لارجون کوي، خو له امنیتي چارواکو سره یې تر خبرو اترو وروسته دا پلان کړی کړی احتجاج ختم کړ، خو بیا هم د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي دوی نور د پاکستان د حکومت څخه غوښتنې نشي کولی او زیاتوي یوازینی امید یې له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوال سازمان څخه دی.
بشر په حواله کې انساني حقوق چې تنظیمان دي، امنیسټي انټرنیشنل چې وو دا کر دا زموږ د خلکوشي چې دلته جاری دي د دې نوټیس واخلي.
په داسې حال کې چې په هزاره ټاون سیمه کې یه کله د مړي خاورو ته سپارل، نو د ځینو پارېدونکو خلکو لخوا په بروري سړک احتجاج وسو او ځینو دوکانو ته یې اور هم ورته کړ، خو نیم ساعت وروسته بیا هم د ښار پولیسو وویل حالات یې په کنټرول کې دي. د ویلو وړ ده چې د پنجشنبې په ماښام د هزارګنجې په دې بمې چاودنه کې ټول دیارلس تنه وژل شوي او دیرش نور یې ژوبل کړي وه، چې پکې هم یو د پولیسو سرتیری و چې تیره شپه یې خاورو ته وسپاره. او په همدې چاودنه کې د وژل شوې یوې مېرمنې مړی یې راول پنډۍ ته استولی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو اداره آی ایس پی آر وایي چې د خبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو په پرونی ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د وژل شوو امنیتي سرتیرو شمیره اتو ته رسیدلې ده. په وژل شوو کې د پوځ یو کیپټن هم شامل دی. په دې اړه زموږ همکار نور تفصیل لري.
د پوز د اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر په وینا پرون د غرمې وروستو د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې الحاج مارکیټ سره نږدې د امنیتي ځواکونو یوه قافله روانه وه چې یوه ریموټ کنټرول بمی چاودنه پرې وشوه چې په نتیجه کې اته امنیتي سرتیری ووژل شول چې د پوز یو کپتان هم پکې شامل دی او درې سرتیری پکې جوبل شوي دي. دوی وایي چې جوبل شوي کسان یې د پېښور سیمې چ روغتون ته وړي دي چې اوس یې حالت د خطرې نه بهر دی. د دغې پیښې پړه لا تر دې دمې کومې وسله والې ډلې په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې د امنیتي سرتیرو او وسله والو ترمنځ نښتې کیږي او لا هم پکې بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا په دې وروستیو کې امنیتی ځواکونو د باړې په سپاه اکاخیل، ملک دین خیل، کوهی چوک، یوسف طالب او شلوبر کې عملیات ترسره کړي دي او لا نورو سیمو ته به غزوي. په باړه کې د نامنیو کرفیو لامل په زرګونه کورنیو دغه سیمه پریښې ده. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې اوسه پورې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې نه بې کوره شوي خواوشا 3 لاکه کسان رجسټر شوي دي، خو ډیری خلک یې د رجسټریشن نه پس د کیمپ بهر په پیښور او داسې نورو سیمو کې خپل خپلوانو کره او یا هم د کرایه په کورونو کې اوسیږي او یوازې 40% خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر بلور امن لخکرستای وایي چې د ترهګرو خلاف به جنگ جاری ساتي. هغه ویلي چې که څه هم په دې وروستیو کې پر امن لخکرو بریدونه ډیر شوي، خو د دوی به ورسره خپل ملاتړ جاری او د ترهګرۍ ضد جګړه کې به نه په شا کیږي. د بشیر بلور سره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان مرکه کړې او په سر کې یې بوختلی چې حکومت به د امن لخکرو ته تحفظ ورکړي او که څنګه.
داخل نے چدا تحفظ کو پورا پورا ورگڑی کی گی فوجان کے مریض آپ امنگ سے عملی کی گی ردا ٹول کو جنگ حصہ رہتا نا تو دیکھے وہ ٹولوں کا تحفظ ملا گئی کہ وہ کلا کلا دشمن کامیاب اشی کلا کلا ان کامیاب شو تو دیکھے خدا سے رشتہ ہو بارل ان کا خپل طرف ہے جو سمجھا کوشش ہے ورسرا کو تو باقی داخل اس مر جنگ کو خدے لاسکار دے.
بشیر بلور سے تا سودانو گورا چے امن لخکر باندې بریدو نہ کول اور ادوی وجنا بد امن لخکر ختم کرو دی بد خپل کارو نہ پریک دی
خدا جو تا خیالی چے بدے وجہ باندې تا امن لشکر با کم یا بس فما زندہ دارس پر ریموٹ کنٹرول باندھے تقریباً سیکورٹی ایجنسی والا چیز آگا شہیدان شیوی دی شانتی پلر زلتا پا جوڑ کے خلے کے بوتلی دی تقریباً 100 کسان واپس گشتی دی اور اسی 80 کسان کو سو برسر دی تو داپ ہو کی گئے دیکھے مری بم کی گی جو بل بم کی گی منگ بم کوشش کو آگے بم کوشش کی گی اور منگ ان شاء اللہ بدے فخر محسوس ہو چاہے منگ ظلم خلاف جھاڑ کو لے گیا ہوں اور منگ ان شاء اللہ دا جاری ساتھ.
اجی صاحب کو دعوانا تلگوی چھے سمرت عمل نخکر مشہران دی باز دیم کم گو ګور دلاور دی داس نور ګورونه غوی دا ګیله لرل د حکومت نه چیرې دوی خلخ کړ جوړ کې خولې هغه شان دي تحفظ یا دوی چې کوم غوښتنه دي جی
دا صحیح کړه څنګه تاسو خیال نه جامه کې زمانہ کې بدا شو چې مالک به کمیټې جوړې شو خپل حفاظت لپاره شپې به خلکو په خپل کش کولو دا خو د خپل مونږ خو ورسره حکومت چې پاسیبل هیلپ دا کوي کنه او هغه دوی مغه داس مونږ نه کوچې دا د لخرم دومره پاورفل شي چې سبا وارد لارډ شي کنه هغه پر جواب دي مونږ دی پولیس سره دی کاروایی کوي
کومو ګروپ افغانستان کې چې کوم لخر جوړ شو یا هم کامیاب نشونه آیا تاسو د دې مستقبل ګوره چې دا به بریالي شي کنه
دا چې لرونه دا جنگ کې سپتل لګي دا مونږ چې جنگ کولې دې سپتل لګي چې سبا دا امریکا په ودرالو نیټو فورسز په 33 ملکونو فوجونه دي هغه واپس روان دي دا جنگ او دې کې سپتل لګي سو بریالي کېږي سو پکې راځي کنه مو خپل کوشش دی تاسو خپل لیول باندې خپل کوشش کوي
بل پښتنه بشیر بلور صاحب د ډېرې قلارې ورستو یو وار بیا حالات خراب شي ودي او د وسلوالو په بردونو په حملو کې سیاوال راغلي دي څه ګڼه تاسو
دا چې حالات چلته موږ دیو سپلای هم بند کړی دی نو په دې وجه دیو دا اکټیو شوی دی ان شاء الله چې حالات به ښه شي خو سبجیکټ ټو دی کنډیشن چې افغانستان کې لیک حالات نارمل شي تاسو پته نن سبا افغانستان سره زم ډېر ښه تعلق نه دی انډیا خو په خپل ځنګ خپل ځای کې جوړ اختلافات دي امریکا هم داسې ښه تعلق هم نه دی نو په دې وجه لیک دا حالات داسې دي چې فارن پالیسی دا هغه کې لیک داسې حالات پیدا شوي دي چې دا ټول بالکل چې دي هغه فلحال موږ سره هغه شاته کوآرډینیشن نشته په ان شاء الله خدای به خیر
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سره ملاقات کې پر پوله د وسلوالو د اوختو راوختو او پاکستان کې افغان سکولونو لپاره تلونکو کتابونو د بندیدو په اړه خبرې کړې. هغه ویلې دا کتابونه اوس پرېښودل شوي دي. سراج ظهیر د دې ملاقات نور تفصیل لري.
د دفتر خارجه د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان وزیر خارجه میرمن هینا ربانی کر او د افغانستان د سفیر محمد عمر داوزی ترمنځ لیدل کاته شوې دي چې پکې په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د خبر پاڼې په وینا چې په دغه دوران هینا ربانی کر وویل چې د افغانستان د زده کوونکو لپاره واو یا د کتابونو کنټینرو ته اجازه ورکړل شوې ده. د دې ترڅنګ اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې کې ویل شوې دي چې په دې مهال افغان سفیر عمر داوزی په هینا ربانی کر پډاګ کړه چې له افغانستان څخه د کونړ په سرحدي سیمه کې چې کومه راکټي بریدونه شوې دي پر هغه ټول افغان ولس ډیر خفه دي باید چې دارنګ بریدونه ودرول شي او دا چې د پاکستان پولیس دی دلته مشت افغانان بې ځای نه تنګوي. کله چې مشال ریډیو د دې ملاقات په اړه د خبريال او افغان چارو کارپوه طاهر خان نو پوښتل نو نوموړي وویل
د دواړو هیوادونو د فوجونو غصراحیت دومره کوي ده چې په ځینې سیمو کې چې افغانستان ګل کې چې د ځینې خلک التاوري نو دلته دا هم پخته دره پیدا کیږي چې د پاکستان هم صلاحیت کیږي چې هغه عمر پیاوړی دی مضبوط نوي چې دی خپل خلک منی کې هغه ترتدار شي او د افغانستان هم هغه صلاحیت دومره زیات د خپل فوجیانو یا د خارجي قواو په غزیر کې نشته په کوم ځای کې چې پاکستان دا وکی چې هلته هغه وسلوال موجود دي نو د دواړو صلاحیت په اړه کوم پخته دره برسېره کیږي. خو د مسلې د حل لپاره به خبره دا وي چې د خبرو د لارې چې د ریډیوګانو د مطبوعاتو د ټلویزیونونو د لارې په خپل باندې الزام او بیا ملګرو ملتونو ته خبر وړل نو دا هیڅ کرم د مسلې حل نشي پیدا کې دي.
مشال ریډیو سره خبرو کې خبريال او په افغان امور نظر لرونکي سلیم صافي د دې ملاقات په اړه وویل چې په دې کې د ټولو نه مهمه خبر د پاکستان د وزیر اعظم د افغانستان د سفر ده د زیاته کړه.
د دوران کې کم ته تاسو اشاره وکړه چې د پاکستان او د افغانستان په پوله باندې بعضي مشکلات راغلي دي نو دا خبره به هم پکې یقینا چې مطرح کیږي او د غراز د امریکای سره چې د دوه هیوادونو نن سبا په اړیکو کې کوم مشکلات نو پاغه باندې به هم خبره کیږي.
د افغانستان امن او خلاري کې د پاکستان د کردار او د دې ملاقات په اړه چې کله مشال ریډیو د قومي اسمبلی د غړي او د داخله چارو په خواني وزیر افتاب احمد خان شیرباو نو پوښتل نو هغه وویل
پاکستان او افغانستان چې کوم تعلقات دي یا کوم بدګمانه دي دا بل څه کولو کوم ضرورت شته او دا هم اندازه کیږي چې هغه په دې خبره کې سنجیده دي او زما په خیال دا مخ پر وړاندې بوتل پکار دي
د افغان امور د ماهرینو وینا ده چې په تیر وختونو کې هم اکثره پاکستان او افغانستان په یو بل دارنګ تورونه لګولې دي چې لکه بلې د دوانو هیوادونو ترمنځ بد اعتمادي رامنځته شوې دي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د امریکا په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر مایک راجرز یو بل وړاندې کړی چې غوښتنه پکې شوې د حقاني شبکې د نړیواله ترهګر ډله وګرځول شي. چې په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو په برید تورنه ده. د دې بل په وړاندې کېدو یا منظوري سره به په پاکستان د حقانی شبکې په ضد د عملیاتو کولو په لړ کې څومره فشار راشي او دا هیواد به له کومو مشکلاتو سره مخ شي؟ په دې اړه احمد شاه اعظمي رپورټ لري.
د امریکا په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر مایک راجرز د نورو دوه غړو سره یو ځای یو بل وړاندې کړی او غوښتنه یې کړې چې حقانی شبکه د نړیواله ترهګر ډله وګرځول سي. پر حقانی شبکه تورونه دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې پر ځایي او نړیوالو ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې وړاندې داسې ویل کېدل چې امریکا هڅه کوي چې د پاکستان له لارې له حقانی شبکې سره د سولې په اړه خبرې اترې وکړي، خو اوس داسې ښکاري چې حالات مخ په بدلېدو دي. دا چې د دې بل په وړاندې کېدو یا منظورېدو سره به امریکا وکولای شي چې د حقانی شبکې په ضد پر خپل سر عملیات وکړي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر اعجاز خان وایي چې د 1928 په لسیزه کې امریکا دا پریکړه وکړه چې د نړۍ په هر ګوټ کې چې د امریکا په ضد ترهګر فعالیتونه ترسره کیږي دوی دا حق لري چې عملیات وکړي.
آج تک منہ تک ڈائریکٹ حملے قبول حق سدے اگل تک سوورنٹی یا ڈومیسٹک انٹرنیشنل یا یو این یا بل اس قسم کا شہری میں سمجھے کہ ٹیرسٹ پاری بانے منہ ڈائریکٹ حملہ قبول ایشو دس چلتا نون جے بھی د حقانی نیٹ ورک وسنه چې خلک وایي چې په وزیرستان کې د امریکا په دې ذریعہ بوانه به د حق خپل ناس کې واخلي چې آی خلاف کار وایو کی نو کله کوي نه کوي دا به ډیپینډ کوي په پاکستان امریکي په ریلیشنز او دلته دا جګړه څنګه دي.
تر دې وړاندې امریکا په وار وار پر پاکستان فشار راوړی و چې په قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي. د امریکا اوسنی ګام د پاکستان لپاره څه پیغام کېدای سي؟ په پېښور کې د پوځي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایر صاد محمد وایي که څه هم پاکستان به په خپله تګلاره کې بدلون رانولي، خو دا بل پر پاکستان د یو لړ بندیزونو او مشکلاتو څرګندونه کوي.
دا یو اشاره ورکول دی پاکستان ته چې دا خو یو بنیاد دی، یعنی دا تنظیم چې کوم دی هغه دهشتګرد نامزد شي او دا بل پاس شو، نو که سبا اغیر سر دا سی یو عالم موجود دا چه که پاکستان باندې پاکستان او گوری چه دا امریکی پا اشاره باندې چلی گی، امریکا چه که مغوخته نا کئی دا پاکستان نغی باندې پاکستان سر از غم غرض نلری، نو پیا باغی تا با استعمالو رشی آینده وقتونو که پاکستان خلاف فل حال خوب صرف داسی او پاکستان دا پارا یو یادگیری نوی چه که تا زمونگا وقتنی چه که میری آگه بانده تا غور فکر نکه او داگی خلاف سکاروائی نکه بیا اندگ دا پارا پاکستان دا پارا مشکلات پیخولی شی.
د امریکا او پاکستان اړیکې وار د مخه لا د څه مودې راهیسې د کړکیچ ښکار دي. په دې بل سره به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وسی؟ پروفیسر ډاکټر اعجاز خان زیاتوي
د کانګرس د پارپیټیزم دا قرارداد هم دا ښایي او جنرل اټیټیوډ چې کوم دی ماشاءالله حکومت دومره سخت نه دی روان څومره چې کانګرس نه پریشر دی چې حکومت په کار دی سخت اکشن واړي. نو ما دا خیال دی چې ډېر نرمل زرګونو حالات خرابېدو نصیبي او ختمېدو او سمېدو چانسز رو رو ماشاءالله دی ختمېږي لګیا دي.
د امریکا په کانګرس کې د حقانی شبکې په ضد بل په داسې وخت کې وړاندې شوی چې دغه هیواد د 2014 کال تر پای له افغانستان څخه د خپل پوځي ځواکونو د وټولو پریکړه کړې ده.
اوریدونکو احمد شاه اعظمي تاسو دغه رپورت واورید او د امریکا څخه خبرېدونکو مجله فارن پالیسی لیکي چې د روسیو کې د بلابلو افغان ډلو او سیاستوالو ترمنځ خبرې اترې شوې چې باید دوام وکړي او د افغانستان د خیر راتلونکو لپاره باید د مذاکراتو برخوال لخپلو زینو غوښتنو تیر او جوړ جاړي ته ورسیږي. د دې مقالې غټه کې ما بشیر غوښته ستا پښتو کړ. فارن پالیسی مجله کې راغلي چې په جاپان او فرانس کې د افغانستان په اړه دوه قسمه ناستې وشوې. یو په جاپان کې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ډلو مذاکرات دي او دوهم په پیرس کې د افغانستان د بیلابیلو سیاسي ډلو استازو راغونډېدل دي. لیکوال لیکي چې د دې خبرو په اړه یوې خوا هم کوم بیان نه دی جاري کړی، خو په دې ناستو کې ګډون کوونکو منلی چې په راتلونکي کې به بیا هم سره کښېني او خبرې اترې به کوي. په مقاله کې راغلي چې د جون په 6 او 28 نیټه په فرانس کې د څېړنو یو انسټیټیوټ د افغانستان د سولې د علي شورا استازي د پارلمنت غړي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوال سره کېنول. په دوی کې د افغان حکومت مخالف او ملي جبهې غړي لکه یونس قانوني، ډاکټر عبدالله احمد ضیا مسعود، نورالحق علومی او همایون شاه آصفي او همدارس د حق او عدالت ګوند مشر حنیف اتمر او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي شامل وو. لیکوال وایي که څه هم په دې ناسته کې حکومت مخالف فعال جنګیالی کوم استازی نه درلود، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې غیرت بهیر او د طالبانو پخوانی مشران ملا عبدالسلام ضعیف، عبدالحکیم مجاهد او حبیب الله فوزی ورغلی و. فارن پالیسی مجله لیکي چې که څه هم افغان حکومت دې غونډې ته کوم رسمي استازی نه و لیږلی، خو ولسمشر حامد کرزي ته نږدې دوه کسان د هغه د انتخاباتو د کمپاین مخکینی مشر حاجي دین محمد او د نوموړي د تره زوی حکمت کرزي د ولسمشر کرزي د نظر سره ورغلی و. مقاله کې راغلی چې د مدني ټولنې د استازو سره یو ځای دوی د افغانستان د انتخاباتو په قوانینو، حکومتدارۍ په آئین کې د اصلاحاتو، د سیمې د هیوادونو په مداخلې او له افغانستان څخه د ناټو پوځیانو د وتلو په اړه خبرې وکړې، خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل. فارن پالیسی مجله لیکي چې د جاپان غونډه کې د افغانستان د سولې شورا غړي معصوم ستانکزي نیغ په نیغه د طالبانو او حزب اسلامي د غړو سره خبرې وکړې. له مذاکرات وروسته د طالبانو د سیاسي شورا غړي قاري دین محمد ایوی جاپاني ورسپانې سره په مرکه کې ویل چې که بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووځي، نو طالبان نیغ په نیغه د افغان ولسمشر سره خبرو ته تیار دي. خو لیکوال وایي د طالبان لخوا په بهر کې افغان چارواکو سره خبرو ته تیارېدل په دې معنی دي چې دوی بیرته د امریکایانو سره هم خبرو ته لیواله دي. طالبانو پخوا امریکایانو سره د دې خبرې په کولو مذاکرات ودرولي وو چې د دوی په وینا امریکا کړې وعده نه دي پوره کړې. فارن پالیسی مجله لیکي چې په روانو دوو کلونو کې راتلونکي بدلونونه کلوي خو د افغانانو لپاره اندېښنې د ځان سره لري، نو بل خوا دوی ته دا موقع هم ورکوي چې د خرابې حکومتداري او نورو مسلو په اړه په خپل منځ کې خبرې اترې وکړي. لیکوال وایي چې ټولې خواوې باید د اعتماد د رامنځته کولو لپاره له خپلو ځینو غوښتنو تیر او یو جوړجاړي ته ورسیږي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم دواو بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم دواو بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه دواو بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم دریو بجو،
سروې
په 28 منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 500 بجو.
اوریدونکو دا ټول خبرونه تاسو سبا اوریدل شئ له مشال ریډیو څخه. او په مشال ریډیو کې د یو بل ریپورت تاسو وړاندې کوو. سواد کې د کورنۍ د خوخي خلاف واده کړي، واده کوونکي جنۍ اواله کوي په واده خوشاله دي او د یو بل سره رضا دي، خو د دې کار له وجې ژوند ته خطر دی. دوی له حکومت څخه د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. زموږ همکار نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
سواد پریس کلب بینګوره کې پخپله مرزی واده کوونکي جوړی خبریالانو ته ویل چې موږ پخپله مرزی واده کړی دی، اوس مو رشتہ دار نه پریدي او د مرګ دړکې راکوي. دویش کلنه د مردان څخه تعلق لرونکي میرمن وای چې دوی مور او پلار دوی مشر سړي باندې په لری هیواد پنجاب کې خرڅوله، ځکه دوی د سواد خیر الله سره واده وکړو.
خو دغه باندې د سر د واده کړی دی، نه چا مجبوره کړی، مانه راته چا ویلي وزه په خوشاله. دغه وای چې تا به زمونږ په مرزی واده کړی په پنجاب کې خرڅوله، ما نه غجبه نه راتلله.
د جنۍ خاوند خیر الله وای چې اوس دوی ته دړکې ورکول کېږي چې 10 لک روپۍ او 3 سورې په تاوان کې راکړي، گینه مرګ ته تیار شي، ځکه دوی د حکومت څخه تحفظ غواړي.
ډیر غټ غټ دم کې مال راکای او 10 لک روپۍ را نه غواړي، 3 نه خزي غواړي، او زه د خدای تعالی غریب ما نه مزیداشت نه مې کوټشت ایس منیشت لکم.
دا واده کوون کی حلق خاندان وای چې دغه واده دوی قبول کړه ده، او په دغه مسله دوی په مردار کې د جینې د مور پلار سره جرګې مرکه هم کړې دي، ولی هغه نه مني. په دغه موقع د حلق ماما پیر محمد خان مشال ریډیو ته ویل،
زه په خپل سیب په جرګه باندې تلم، ډېر جرګه نه مني، بس دا دم کې نه ورکی چر دی به مونږ وای دا چل بکو واګه چل بکو دا چل بکو دا غیر جانې د سیال شیر چې اگر مرګونی دا کته تاسو هغه حالات ولې ده کنه. زموږ حکومت سوال لګره حکومت دې ته حفظ ورکی او کوم بلای تنظیمونه چې اگر دې دا میډیا دې دا حواز ووري دا ته حفظ دې دی حکومت ورکی.
ته حکومت سزي مواري جوړيږي او کومه طریقه دا چې دغه جوړې ته تحفظ ورکړي. په دا اړه سواد کې موجود د قانون ماهر سایمه انور وکیله مشال ریډیو ته وایي،
قانوني په نشر خو دې خبرې نه دي چې کله علاقه او ځای باندې غي نه غي ته دا حق حاصل دي چې هغه خپل مرضي واده وکړي. یا خبره دا چې هغه له حکومت څخه تحفظ ورکړي، دا هغه له ټولو به ترې طریقه ده چې هغه مجسټریټ لای اپلیکیشن ورکړي انډر سیکشن 107 ایشوسټ کې ورته موایو، او دا هغه کسان چې کم دي له ترټس ورکړي دا هغه نه پا چې دې مجسټریټ لور کې نو مجسټریټ هغه متعلقه تاني اچو تا پاروړکې چې په دې باندې اکشن واخلن هغه ثاني چې ټول په دغه کسان دا غواړي او د دینه په ضمانت اخلي په تاړه کې چې د دې کسانو
په دې اړه مو چې کله د منګوري پولیس مشر ډي اس پي امجد خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي د څه بیان ریکارډ کولو څخه انکار وکړ. ولې وویل چې که دوی د قانون مطابق د تحفظ ارزي ورکړي نو دوی سره به مرستې کولی شي. بلخوا مشال ریډیو د جنۍ د رشته دارو سره په مردان کې د تماس نیولو پوره پوره هڅې وکړې ولې بریالي نه شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته ورسیدو. لا عبدالحی کاکړ نه د خبرونو سر ټکی ور
د بلوچستان په پلازمینه کوټي د هزارګنجي په سیمه کې تیر ماښام په بمبي چاودنه کې د وژل شوي ټول کسان خاور ته سپارل شوي او ښار د پېښې په خلاف بند دی. د خبر ایجنسی چارواکي وایي د 500 عام کسانو مړی موندل دي. په باجوړ ایجنسی کې 200 پرانډ سکولونه په بارود باندې وژل شوي چې تحریک طالبانی پلا په غاړه اخیستی ده. په پاکستان کې افغان سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره له ادا سرسم له افغان کلي څخه د راوړېدونکو رپکو د برید په اړه خبرې اترې کړې دي. د شام ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران هر ډول بهرنی حل رد کړی دی. اوباما انتظامي چین او سنگاپور له ایران څخه د تیلو اخیستلو په لړ کې د لګولڅو بندسونو مستثنا ګرځولي دي.
ل عبدالحی کاکړ څخه مو د خبرونو سرټکی اوریدل. اوریدونکو اوس هم رابعه اکرم خان ته وکیږو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو ورځپاڼو د اداري غټ ټکی تاسو ته راوړی دی.
نن پاکستانی ورځپاڼو خپل سرخو کې مختلف خبرونه راخستی دي. د اردو ژبې جنگ او آج ورځپاڼه خپل سرخې کې لیکي چې د باړي او د کویټه بم چاودنو کې 8 اهلکارانو سره 28 خلک مړه دي. دغه رنګ د انګریزي ژبو نورو ورځپاڼو ډان او د نیوز د کویټه پیښه په سرخو کې راخستی او لیکي چې دغه پیښه کې 14 زیارت کوونکي وجلې شوي دي. ورځپاڼه ډان زیاتوي چې لشکر جنگوي د پیښه پړه په سر اخستی ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په سرخې کې د حکومت هغه بیان راخسته دی چې وایي عدلیې سره هیڅ کړکیچ نشته. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ نوی وزیر اعظم نه سیس حکامو ته د خط لیکلو په اړه جواب غوښتی دی او اټارنی جنرل ته یې هدایت ورکړی دی چې وزیر اعظم سره د رابطه وکړي او د این آر او متعلق په فیصلې دی د سپریم کورټ په هدایاتو عمل وکړي. ادارې لیکي چې موږ پوهیږو چې عدالت پخوانی وزیر اعظم له د ضرورت نه زیات وخت ورکړی و خو بلآخر عدالت د سخت فیصلې نه پس اوس حالات د نوي حکومت او نوي وزیر اعظم لپاره اول نه زیات سنجیده، سخت او واضح دي. ادارې لیکي چې داسې ښکاري چې راجا پرویز اشرف هم هغه لاره اختیاروي به او ممکنه ده چې د یقین ورکولو او ضمانت نه پس به د وزیر اعظم چوکۍ لپاره ټاکلې شوی وي او داسې لګي چې د عدالت حکم نه منل او توهین عدالت په الزام کې یو بل وزیر اعظم نه اهله کېدل هم ښکاري. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د عدلیې په احکاماتو دی عمل وکړي چې په دې کې د جمهوریت بقا او د آئین پاسداری ده. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان له اړخه د شدید احتجاج باوجود د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حدودو نه د ترهګرۍ یو بل کوشش شوی دی چې سکیورټي فورسز په جوابي کاروایي ناکامه کړی شو. د پاکستان د احتجاج باوجود داسې واقع بیا کېدل دا ظاهروي چې امریکا د ناټو حکامو او افغانستان حکومت ته زمونږ د احتجاج نه څه غرض نشته. ادارې لیکي چې که په افغانستان کې د ترهګرۍ داسې واقع مخې ته راشي نو دا غیر ذمېواري په فوري توګه په پاکستان اچولی شي او که پاکستان کې داسې واقع وشي نو خاموشي په اختیار کړی شي. ادارې مخکې لیکي چې اوس امریکا پاکستان ته د پاکستان او د افغانستان په سرحدي علاقو کې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د مشترکه کاروایانو پیشکش کړی دی چې د دواړو اتحادیانو تعلقات د خرابېدو په ځای په مخصوصو علاقو کې کومک پکار دی. ادارې لیکي چې دا تجویز داسې قابل عمل دی چې په افغانستان کې د ناټو فورسز کاروایی وکړي او پاکستان کې د پاکستان فوج وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې زموږ په خیال د داسې مشترکه آپریشن نه ښه نتیجه مخې ته راتلی شي ولې چې اصل هدف ترهاګر کنټرول کول دي چې دوی د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي باعث جوړیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی ککړ د وال سټریټ جرنال او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو مقالې کتلي. په وال سټریټ جرنال کې لیکوال هرش وی پانچ لیکلی د طالبان لورې د هند د تعریف کولو وروسته دا هیواد ته پکار دی چې خپل افغان پالیسی کې بدلون راولي. دا شان واشنگتن پوسټ بیا وایي د افغانستان کاروباري ښځې د موقعو په لټون د هند پر لور ګوري. د دواړو مقالو مهم ټکي له عبدالحی ککړ اورو.
د امریکای ورځپاڼې وال سټریټ جرنال لیکوال هرش وی پانټ لیکي د هند اوږدمهاله دښمن طالبانو په روانه میاشت کې په حیرانوونکې توګه د دې هیواد صفت وکړي. طالبانو د هند د هغه مزاحمت تعریف وکړي چې د واشنگتن له لورې په افغانستان کې د پراخ رول د لوبولو د ژغ په جواب کې د هیواد شوډلې دی. د لیکوال په وینا کې یو خاطه پر روانه میاست کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د نوی ډیلی د سفر پر وخت په افغانستان کې د هند د هڅو په ډاګه ستاینه وکړه. نو بلخوا طالبانو هم د هند ممکنه صلاحیتونه ومنل. د ده په وینا د طالبانو پریشانی څناوله ده خبر نه ده. دوی دا احساسوي چې هند په افغانستان کې د یو نرم قوت په توګه شتون لري. بلخوا ترګری ډلې د امریکا او هند اتحاد د ځان پر ضد غني. د لیکوال په خبره کله چې نیټو ځواکونه ووزی نو امریکا غواړي چې د سیمه ییز ثبات لپاره هند خپل کردار کړندای کړي. هند په خپل هم د باثبات افغانستان لپاره د اوږدمهاله ژمنو اشاره ورکړی ده. خو د امریکا او هند اختلاف تل په دیوي چې دا کار باید څنګه سرته ورسول سي. بلخوا واشنگتن پوسټ د افغان کاروباري ښځو په هند کې د موکو د موندلو پر موضوع لیکنه کړې ده. لیکواله رامي لکشمي وایي په افغانستان کې جګړې او بیا ودانۍ په هیواد کې لمالي پلوه داسې ځواکمنې ښځې پیدا کړي چې د کپړو او د لاسي کارونو تر کاروبارونو لا هم وړاندې تللې دي. په دې کې یو هم د زړورو افغان مېرمنو د جوړونې او لاجستیکي خدمتونو کمپنۍ ده. د کمپنۍ تنظیمونکي په راتلونکو څو ورځو کې د کاروباري تړونونو د کېدو تمه لري. یو بل کاروباري ښځه ملیکا کانی بیا غواړي په هند کې له بوټو څخه د دوایانو د جوړولو کار زده کړي. د سن فرما انتظامی مشره ملیکا کانی وایي په افغانستان کې داسې ډېر زیات بوټي شته چې لا هم تر اوسه معلوم کړل شوی نه دي چې د کاروبار امکانات هم زیات دي. د جمعې پر ورځ به دا د هند د بوټو د سنگار د سیزرینا نومي کمپنۍ چې مشره شهناز حسین ده لیدنه کوي. قانی وایي له 2014 کال وروسته به افغان ښځې بیرته شاته لاړې نه سي. د دې په وینا ځینې هیوادونو له افغانستان سره ستراتیژیک لوزنامې لاسلیک کړي دي او هیله لرو دوی به له 2014 کال وروسته هم د دوی خوندیکونه هیره نه کړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اردن کو د رائټرز خبري ایجنسی په ریپورت کې راغلي دي پاکستانی طالب قومندان ملا فضل الله دغه هواد امنیت لپاره د خطرې سبب جوړ شو. نو موږ ته افغان طالبانو هم ملاتړ تر لاسه دی په دغه سیمه کې یاره خوري. ملا فضل چې د اف ام ملا په نامو پیژندل کې د سرنګا دي زې تار او رسید په دغه رائټرز خبري ایجنسی او ریپورت خبر کړی چې مهمه برخه درته زموږ همکار اسرار العالم مومند وای.
د رائټرز خبر ایجنسی په رپورت کې راغلی دی په دې اونۍ کې د پاکستانی طالبانو کمانډان مولا فضل الله څباندې سل وفادار وسلوالو په برادر کې د افغانستان پولیسو سره نږدې په امنیتي سرتیرو برید وکړو. د برید څو ورځې وروسته دغه طالبانو یو ویډیو جاری کړه چې پکې د ولس کسانو کټ شوی سرونه سره د شناختی کارډونو خودل شوی وو. دی وایي دغه سرونه د پاکستان د فوجانو دي. دا ګم خی فضل الله چې څو وخت د اف ام مولا په نامه پیژندل کېده اوس د پاکستان امنیت لپاره د خطرې سبب جوړیږي. د یو غربي ډیپلوماټ په خبره مولا فضل الله چې درې کاله وړاندې د پاکستان فوج له سوات وستلې وو اوس د پاکستان لپاره لویه مسله ده. مولا فضل الله په سوات کې د خپل نظر مطابق د اسلام د سختدریځ بڼې د نافذ کولو لپاره په زرګونو وسلوال تیار کړي وو. نوموړي ل خپل یو شمېر مخالفینو د سوات په یو سلور لار کې سرونه پرې کړل. حکومتي ودانۍ یې وسوځولې او سکولونه یې وران کړل. اوس مهال فضل الله د افغانستان په نورستان ولایت کې د پاکستان سره په 40 کیلومتره پوله خپل کنټرول قائم کړي او له دغه ځایه د پاکستان د امنیتي سرتیرو ضد د بریدونو منصوبې جوړوي. دغه طالب مشر فکر کوي چې د پاکستان پوځ په سوات کې هغه لره ماتې ورکړې وه. فضل الله چې په کومه سیمه کې خپل عملیات ترسره کوي دغه د امریکا ولسمشر بارک اوباما د نړۍ تر ټولو خطرناک ځای بللی دی. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي یا ځای په سیمه کې د بې ثباتۍ ختمولو هلو ځلو ته زیان رسوي. د رائټرز خبري ایجنس په دې رپورت کې راغلي دي سراج الدین احمد چې د فض الله نږدې عزیز او ویاندې ویلي دي د هغوی د ډلې اهداف دادی چې سوات بیا تر خپلې قبضې لاندې راولي او د پاکستان کنټرول په خپلو لاسو کې واخلي. نوموړی وایي تر څو چې هغوی خپل دا مقصد نوي ترلاسه کړي په کلاره باندې کینی. فض الله پورورو د افغانستان په دغه سیمه کې د افغان طالبانو په ملاتړ خپل وسلوال زیات کړل، خو داسې هیڅ قسمه علامات په نظر نه راځي چې فضل الله به په خارونو او خارګوټو کې جوړ نفوذ وکړي، خو صرف دومره کوي چې وسلوال یې په پاکستان کې بریدونه کوي او بیا له هغې وروسته افغانستان ته تښتي. د فضل الله له دې کارونو سره د پاکستان پوځ ډېر زیات غوسه شوی او وار په وار یې افغان حکومت او ناټو پوځ ته ویلي چې هغه ونیسي. د نورستان د پولیسو مشر غلام الله نورستانی وایي د فضل الله د نیولو هیڅ آثار په نظر نه راځي، که څه هم دغه طالب مشر په دغه سیمه کې یاره پیدا کړي، په خلکو یې ټیکسونه لګولي، ټرکونه لوټي او کله ناکله د دغه ګاډو ډرایوران هم وژني. نوموړی وایي که چېرې دوی ته د مرکزي حکومت او یا هم د نړیوال پوځ ملاتړ ترلاسه شي، نو دوی به د دې جوګه وي چې د دغه وسلوالو مرکزونه له منځه یوسي. په کونړ کې یو طالب قومندان وایي هغوی په مدرسو کې سره شریکې زده کړې کړي او دارنګ زیاتره وسلوال طالبان یو بل پیژني او چې کله هم کوم ملک کې د دوی یو بل ته ضرورت راشي نو دوی له یو بل سره مرسته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دې روسیو کې د افغان چارواکو او مخالفو او وسلوالو ډلو طالبانو او حزب اسلامي د استازو سره په دې روسیو کې چې کوم مذاکرات شوي او کوم خبرې اترې شوې دي هغه د ستاینې وړ دي، ځکه چې له ډېرې مودې وروسته یو څه پرمختګ په دې اړه په نظر راځي. بوروال ککړ د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د مقالې په پایل کې لیکي د تیرې اونۍ په اوږدو کې د افغان حکومت او وسلوالو د استازو ترمنځ غیر رسمي لیدکاته د دې څرګندونه کوي چې له ډېرې مودې راهیسې ولاړې د امن د خبرو اترو هڅو پرمختګ کړی دی. د افغان حکومت مرکچیانو د وسلوالو له استازو سره لومړی په دې اونۍ کې په پیرس کې د یو غیر رسمي ناستې او بیا د جاپان په کیوټو ښار کې د یو اکیډمیک کانفرنس پر مهال لیدلې دي. د ولسمشر حامد کرزي لخوا د امن لوی مرکچي صلاح الدین رباني دا ولسی تماس ستایلی دی او ویلی دی چې دا دې ته اشاره کوي چې طالبان له خپلې هغې غوښتنې پر شا تللی دي چې ګواکې امریکایان باید په هر ډول خبرو اترو کې مهم فریق وي. خو طالبانو د پنج شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دوی په تګلارو کې بدلون نه دی راغلی او د هغوی په وینا دوی تر اوسه د دې هیڅ اراده نه لري چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. د وسلوالو طالبانو بیان زیاتوي چې جاپان ته یې استازی د دې لپاره لیږلی و چې یوازې د دوی دریز په ډاګه کړي. د وسلوالو دا بیان پر مخ لیکي تر څو چې دوی له امریکایانو سره مسله نه وي هواره کړې، تر هغه وخته به د دوی په وینا د کرزي له ادارې سره خبرې اترې سګټونه لري. امریکایي چارواکو ویلي دي په دې وروستیو دوو لیدو کتو کې د امریکایانو برخه لږ وه او د هغوی په وینا د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ هر ډول تماسونه مرسته کوي او همدا د امریکا رسمي تګلاره ده چې د امن د هر ډول تړون مشري باید په هر صورت افغانان په خپله وکړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا خبرې اترې دومره نه دي لکه څومره چې ښودل شوي دي. د دې چارواکي په وینا افغان حکومت زیاتره د وسلوالو له داسې کسانو سره خبرې اترې کوي چې د هغوی په مشرتابه اغیز محدود وي او یا هم لږ وي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د وسلوالو طالبانو استازي په دې اونۍ کې د جاپان د کیوټو په ښار کې د یو غیر حکومتي پوهنتون په هغه روان اکیډمیک کانفرنس کې خبرې اترې وکړې چیرې چې د افغان حکومت د سولې مرکچیان هم موجود وو. د دې پوهنتون چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې په دې کانفرنس کې شریک د طالبانو استازي دین محمد له قطر څخه هلته سفر کړی و. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی او د ولسمشر حامد کرزي لوړپوړی امنیتي سلاحکار محمد معصوم ستانکزی هم موجود و. ورځپاڼه زیاتوي حزب اسلامي چې نه د امریکا په مشرۍ کې موجود ائتلاف او نه هم طالبان مني هم په مارچ کې د امن لپاره رسمي خبري اترې ځنډولې وې، خو دې ډلې هم په دې اونۍ کې د پیرس په غیر رسمي خبرو اترو کې د برخې اخیستنې لپاره خپل استازي لیږلی و. د جاپان د کیوټو د پوهنتون چارواکو ویلي په دې کانفرنس کې د حزب اسلامي استازي هم ګډون کړی و چیرې چې ټولو ګډونوالو په افغانستان کې د امن راتلو پر لارو چارو خبرې وکړې. ورځپاڼه د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني له خولې لیکي چې دا یوه داسې غونډه وه چې عملي نه بلکې د مهمو شخصیتونو ترمنځ پر ځینو موضوعاتو خبرې اترې وسوې. یو چارواکی چې په دې غونډه کې موجود و د نوم نشودلو په شرط ورسپانې ته ویلي چې پر دې مهال د انتخاباتو په قانون کې بدلون او اساسي قانون داسې بدلون چې له مرکز څخه د واک د انتقالولو ملاتړ کوي او د امن پر موضوع خبرې اترې وسوې. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو استازي دې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د خبرو اترو د پیل شرط دی. ورسپانه زیاتوي چې د خبرو اترو بیا پیلول د افغانستان په اړه د امریکایي تګلارې مرکزی نقطه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی ویلي چې په دې غونډه کې د وسلوالو طالبانو د استازو ګډون د پرمختګ پر لور یو مهم ګام دی. هغه زیاته کړې چې د طالبانو په دریځ کې یو څرګند بدلون راغلی او د هغه په وینا دا یو مثبت بدلون دی.
تاسې بورول ککړ واورید اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په هریپور کې د ثوابۍ تخبۍ او مومندو جنسي سره تعلق لرونکو د زریو کسانو مړې موندل شوې ده چې د دوی وژل شوو کسانو کورنۍ او د بشري حقونو اداره په دې اړه څه وایي. انیسا اجمل په رپورټ کې لري.
د شروع پرواز د خیبر پښتونخوا په هریپور کې د اغه دریو کسانو مړې موندل شوې دي چې د رشتہ دارانو په وینا سمود وړاندې امنیتي ادارو د پلټنو په بنیاد نیولې وو. په دغه دریو کسانو کې یو د ثوابۍ ضلع حسن دار خان و. تر لیاقت خان یې مشال ریډیو ته وویل چې دروارو په وجود یې د تشدد نښې وې. لیاقت خان د خپل رواره د بيدرکه پړه سداسي وایي.
دا هجي د نن نه پنځل شپږ میاشتې مخکې 2011 دویم میاشت او دویم تاریخ په ماښام کې رالی دي. حکومت راغی او چت کړل او ورسره مقامي پولیسو مو او دا پنځلسم میاشت باندې تقریبا دي یا په شپاړسم مونږ ته جی پاریپور ضلع و توجی پاغی کی راتا پو سیول اسپتال کی سیٹی تانی سر تعلق ساتھی پا دخ کی رای تجی میں لو شو زدا سے نشم ویلی چی یرا آیت دو سر غلطی کری نمون تا خوچی سر دو گناہ پا تاونا لگی دلا آو جی بالکل پیسل آباد کی سبات ویلی وافیز امو خالم امو پا مندرسا کیو جی بالکل خوص نو دنن دولس کالا مخ کیو جی ددل تقریبا یو دری کالو شو چی مون والا خفل دا مرغ پارم و توجی دا هم ولا روان کله غریبه مون دی جی.
لیاقت خان اویل چې د دې درې واړو کسانو د بيدرکه اوریدنې په پیښور هایکورت کې روانې وي چې دوه ورځې وړاندې ورته د حسن دار خان د وجنې خبر ملاو شو.
بالکل دا باقاعده داویداری کړی و چیف جسټس دوست محمد خان سره دې کیسو دا غی کیسو دا درې میاشتې چې تر دې پورې رسیدلو چې هغه تانه ته واپس را ریفر کړو چې د مقامی داویداری پچا کہ داویداری خدا مقامی پولیس ہو سر حکومت لکھنؤ ٹولی خودی تنور سپت جی نہ لگی منہ خود زمیندار خالی جی.
کله مو چې د خبر پښتونخوا ډیپټی اټانی جنرال اقبال محمد نه پښتنه وکړه چې د بيدرکه شو کسانو مقدمه په عدالتونو کې دومره وخت ولی اخلي نو نوموړي وویل دا پاکستان د بشری حقوقو د خیبر پختونخوا کمیشن مشر شیر محمد خان د دې لادرکه کسانو د وجنې پاړه وای چې په پاکستان کې د حکومت د پام نه کول لوجې حالات روستر وزه خرابېږي.
خبر جنا نه زړه ډېر افسوس سره خبر کوم چې زمون حکومت چې دی داغه نن سبا مطلب چې ترجیحات هغه بالکل دانه دي. د خلکو ژوند، د خلکو ضرورتونه، د خلکو مسلې، د خلکو پریشانې غالبا هغه خپل دمره پریشانات نښتې دي چې دا مسلې هغه ته مسلې ښکاري نه. غنی د یو انسان ژوند چې دی او داغه مطلب ازادي چې داغه عزت چې دی دا د پاکستان د آئین مطابق دا داغه ریاست ذمہواری ده چې داغه تحفظ وکړي. نو دا سره چې دا عام خلک چې دي دا خو په دې منځ کې مطلب چې قوله کېږي یو خوا طرف ته د سرکار د طرف نه بل خوا د سرکار د بل اړخ د طالبان یا مطلب د شد بشکرن طرف نه زما خیال نه چې دا خو معاشره ته یو ډېر خطرناک پیغام دی چې یاره ستاسو دې وطن کې ژوند حق شته، نه د روزګار حق شته، نه د عزت حق شته، نه د تعلیم حق شته.
بس تاسو دا سه لکه زناور ما حق ته انسان دل ته حق نشته.
یاد دی وی چې دوه ورځې وړاندې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ته د کورنۍ او قبایلي چارو خصوصي سیکرټري سید عالمگیر شاه ویلي دي چې په لادرکه کسانو کې قریبا د 1900 شناخت شوی دی چې پکې د زرو زیات خوشي کړي شوی دي او څه کم 900 حراستي مرکزونو ته لیږل شوی دي.
انیسا جمل مو اور د پاکستان روس ته خواست کړ چې د ایران، ترکمنستان، افغانستان او هندوستان د ګیس پایپ لاین په غزول او د دې پروژې په عملي کولو کې د ورسره مرسته وکړي. رابع اکرم خان نور تفصیل لري.
د پاکستان حکومت د روس په مرسته د آی پی یعنی ایران، پاکستان او ټی پی یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا د ګیس په پایپ لاینو منصوبو کار کول غواړي چې په دې حق له روس سره خبرې اترې روانې دي. د دې منصوبې په اړه د پېټرولیم وزارت چارواکي قاضي عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ د دې پروژې په حق له دواړو ملکونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي.
ایران پاکستان پائپ لائن او بل ٹیپی چیز یہ بارے کی کافی زمین سے ہیلپ کروی سی نا ابھی زمین جو دوڑو پروجیکٹ سے کم ڈیزائن اسٹڈی کی اگر زمین ہوتا ہم لوگ پرووائڈ کر وی بو سفل ری سی کم رشین کمپنی دی ابھی بدا ڈسکس کی دی مان ابھی زمین سے امداد کروی سی ٹیپی پروجیکٹ چیز دی مان وچ کم خرچہ راضی دا دے و اشاریہ 6 بلین یو ایس ڈالرز اور آئی پی چیز دی دا 2.5 بلین.
مشال ریڈیو ته د معاشي چارو کارپوها سرتاج عزیز اویل چې دا پروژه ډیره مهمه ده ځکه چې جنوبی ایشیا د توانایي کمې سره مخ ده او روس په د ګیس پایپ لاین منصوبې کې کار خو کړی شي.
ترکمنستان ګیس افغانستان ته لاړه، پاکستان ته لاړ شي، دلته نه هندوستان ته لاړ شي، نو دا به ټول وطن ته خېګړې سل کال کېږي چې دا کار شروع شو. افغانستان حالات ټیک نو، نو که دې کې افغانستان شامل شي او هغه لار هلته نه ملاو شي او د هغې سیکورټي ګارنټي شي، نو دا یو ډېر ښه پروجیکټ دی. زما دا خیال دی چې دا ښه لاره ده چې دا روس دا کار شروع کړی دی، خو دا لا سر ته رسېدو کې دې کې ډېرې مرحلې لا پاتې. روس کوشش کوي چې هغې کمپنیانو ته دا ټیکې ملاو شي، خو دا هغه وخت کې ملاول پکار دي چې کمپټیشن وشي، مقابله وشي د قیمت په حواله سره او بیا هغوی ته دا کار ملاو.
نوموړي زیاته کړه چې وسطي ایشیا او جنوبی ایشیا ترمنځ چې کم د ګیس په حق له تعاون دی، نو هغه راتلونکي کې ډېر مهم دی ځکه چې د توانایي کمې پوره کولو سره سره خلکو ته به د روزګار مواقع هم ترلاسه شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د کرم ایجنسی د سدې په کارخانو سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا سخت ساتلو په وجه خلکو ته مشکلات په مخ کې دي. په سیمه کې د چیکینګ او تلاشۍ په وخت عامو خلکو سره د مریضانو خیال هم نه ساتل کیږي. په دې اړه زموږ همکار رپورت لري.
په کورم ایجنسی کې فورسز لخوا سیکیورټي سخت ساتلو په وجه خلکو ته مشکلاتو سره مخ دي. خلکو تر مخه سیکیورټي د سده په کارخانو سیمه کې سخت کړی شوې ده. په سیمه کې نورو سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره هسپتال هم موجود دي، خو خلک وایي چې د فورسز لخوا د سیمې ټوله لارې تړلې شوې دي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. یو کس په دې اړه مشال لډیو ته وویل.
زه جاوید نبی هم سده اوسېدونکی یم. موږ ته دا مشکلات هغې ورځې موزه بیماري سره وهنه لارې کې غونډي سره پټک دی دلته درولو بس رنا را سراوی نیای زو گوڑی پوس پریگدی نا پوس نارڈر دے زو گوڑی نا پریگدی یو مل مزال دیا خسارا پر یو مل مزال زرنا سنگے بیا یہ بھی بیمور بھی یا رنزور بھی
مریضانو خیال ہم نہ ساتلی کیگی.
یار جی اگر ہسپتال درون نو ڈیلیوری کیس ہم سر گوڑی کے چالتا ور سی چاغن پابندی نو می ودرون نو ڈیلیوری کیس کو بلون دی لار لین شل دو گوندی دی لار ڈیرا سخت ہے گن قبرستان دی نشی دی گوڑا ڈیلیوری بیا مو صاحب واپس کر بل جی دی اوراله پیسو کور مو غلو سرکاری اسپیټال کې ولا شولو خرچا رو غلو لار بند
دمنځنی کور مینا خلق برا او کوزی کور میتا د کارخانو په لار رسی، خو خلق وای چې وس په دغه لار باندې د عامو خلقو د تلو پابند دي. خلق د تګ راتګ لپاره د صدې قبرستان لار استعمال دي، خو هغه لار هم خراب ده. خلق وای چې د عامو خلقو په باندې سره د فورسز لخوا هغه خلقو ته هم کله کله اجازه نه ورکول کیږي کوم چې روزانه کارخانو ته د کار لپاره زی.
زه په خپل اسپیټال کې ډیپټی کوم، زکل اسپیټال
ول د څو مانو لیارې کې دا چک پوسټ باندې ملیشو لډس یو تنگول کې ځنه ټایم کې خودسه شي ساغه مو کوم ډاکټرون دي کنه هغه نه پیګدي خو بیا مو خپل مجبوری د واجه هسپتال د زون رسو ځکه سال ته مو ته مریضون رسي هغه رسي
مونږ چې کله د کوزي کور ایمرجنسی انتظامی چارواکه مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف خان سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته ویل چې کارخانو سیمه حساسه ګرځولې کې دورستا خلکو په فایده کې دوی دغه ګام او چت کړی دی
پدې کې فوجیانو هم شته پدې کې هسپتال شته پدې کې کالجونه دي پدې کې سکولز دي پولیټیکل ایڈمنیسٹریشن دفتر دي چې هغه کې روزانه پسونو خلک راځي مشران راځي د علاقې ته سکیورټی تھریټ ډایورټ کول لپاره موږ دا یو اگزام کړو چې لاندې موږ سکیورټی چیکنګ ټایټ کړو خو داغې نه علاوه موږ سمره سکیورټی عملداري ته سپیشل دا انسټرکشنز ورکړي دي چې تاسو به هیڅ سره څه قسمه بدتمیزي نه کوئ د هر چا به خو عزت کوئ
واضح دی چې تیر 2013 کال د جولای میاشت په دریمې نیټې په منځني کور ایمرجنسی کې وسلوالو خلاف فوزی اپریشن د شروع کېدو وروسته د سده په کارخانو سیمه کې د عامو خلکو په تګ راتګ باندې پابندي لګول شوې ده خلک وایي چې چیکنګ کول په وخت امنیتي ځواکونه د عامو خلکو سره د مریضانو خیال په خصوصي توګه وساتي
اوریدونکو تاسو زموږ همکار اورید چې تاسو د کورمه په اړه رپورت دراورو د ډیر اسمل خان په سکول کې د ساينس اوارډز یو نندرتون شوې د نندرتون یا اگزیبیشن کې څه څه خودل شوې دي دا به زموږ همکار دته په دې رپورت کې وایي
د ډیر اسمل خان په خیبر ګرامر ماډل های سکول درابن چونګي اډا روډ کې د آرټس او ساينس یو نمایش تر سره شو دا د نمایش خصوصیت دا و چې د دې سکول طالب علمانو چې اکثریت پکښ د سولي وزیرستان د قبایلی طالب علمانو دای د مختلف شیونو قسم قسم ډلونه جوړ کړي او په نمایش کې یا شیو د نمایش د پارا یو شمیر قبایلیون او د طالب علمانو سرپرستون راغلي وو چې کوم نمایش شو د طالب علمانو جوړکړی ماډلونه زبردست وستایل په دامو کې مشال ریډیو د یو سټال سره ولاړه یو قبایلی طالب علم نسرین بیبی چکومې قسم قسم ماډلونه جوړکړی وو وژغولا او دا غیر سره چکوم سوال جواب ورشه هغه په دا رنگ دی دا غ سټال چې مختلف شي نه پر شي شي دی دا تو جوړکړی دی
نی مو جوړکړی دی نی مې می جوان سکول لګاړ
دا ور کوم شای چې شای دی تر وو خړه دا څه شای دی د څه کارکړګی وی
دا شای مزایل دای دای میشا په 45 منټه شو جوړ کړای په درې سیسټم مشتمل دی یو سر یو جسم او یو دغه تمیش انجن حواله شي دغه تمیش باروت روچوي او بیا چې کله ما چس ور بال کی بیا خپل چک شي
او دا نور څه 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 شي
دا یو لیټ دای چې کوم لور کله لور شیډینګ وشي بیا دا میشا بل اول شي دا مایکروسکوپ دای دا باندې میش وړي کې وړي کې سامان چې کله وی کنه چې کوم دغه اس نشي لیدا ا میشا په دغه کتل شي
په دغه بارک شه دلتا موجود دی یو بلک بایلی طالب علم خبرو ته هم غوږ وند سي بچي څونوم ددا
محمد هارون
په څوم کلاس شې سبق کې
پښې ژوم شې
10 ټال تو جوړ کړای ده
10 ټال مو د مول ګری جوړ کړای ده
په 10 ټال شې کیم کیم شاینا دي
اټومک سټراکچر دی دا ایر کولر دی دا سولر سیستم دی او هغه کشته دو او ر وین مل دو اپن قاعده فور او ر سوینګ دو
اچھا بچا څه ایر دی دی په مستقبل شو ته څه شي جوړی
مستقبل شو زه ساين دان جوړ جو مستقبل دی لکه د خپل د مو مرګ د پروزه ډیره چاره کا
د خیبر ګرامر ماډل های سکول پرنسپل سالم احمد مسعود د نمایش اغراض او مقاصد او
اور جن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د تخنیکی غلطۍ له وجې د مشکل پیدا شو غد زمون همکار رپورټس په خپل په اخره کې په نیمای کې کټ شو د خبرونه په اخري برخه کې او تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ دا اوس کوم خبرونه دا هم په اوریدئ شئ د دین علاوه چې نور کومې په خونې خبرونه دی هغه هم تلشته تاسو ډاونلوډ کولای شئ او دا غین علاوه په ویب سټ باندې نور رپورټونه تصویرونه ویډیوګان هم شته هغه هم کته شي د دې غړې په اخره کې با عبد الحی کاکړ ته ځل بیا ور شو او دا غنه به د خبرونو سره ټکی ور
د بلوچستان پلازمېنې کوټې په هزارګنج کې تیر ماښام په بمب چاودنې کې وژل ټول کسان خاورې ته سپارل شوي او ښار بند دی د خبر ایجنسی چارواکي وایي د 50 کسانو مړې موندلې چې عام کسان دي او تعلق یې له کمبرخیلو سپا او بازد خیلو سره دی په باجوړ ایجنسی کې دوه نور پرایمري سکولونه په باروتي موادو الوزول شوي چې تحریک طالبان یې زماري قبوله کړې ده په پاکستان کې افغان سفیر د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سره له ادا سره سم له افغان پولیس خبر راغوړېدونکو په کور د برید په اړه خبرې اترې کړې دي. د شام ولسمشر بشار اسد د خپل هېواد د بحران هر ډول بهرنی حل رد کړی دی او بلخوا هم په جنیوا کې د شام په اړه باندې یو غونډه کېږي. اوباما انتظامیه چین او سنگاپور له ایران څخه د تیل اخیستو په لټ کې له لګول شوو بندیزونو څخه مستثنا ګرځولي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپریم کورټ هغه حکم برکلی کړی چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ده د پلان د یوې مهمې برخې ملاتړ کوي.
اوردونکو له همدې سره د بشال ریډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیدي. سبا بیا تاسو ته خپلې خبرونه راوړو د مشال ریډیو نه نه ساته خبرونه وبیا سبا ستاسو په خدمت کې موږ حاضرېږو. اوس ما بشیر ګواخ او نور ټولو همکارانو ته اجازه راکړي. الله مو ملشه.